السلام علیکم د غرمې د 12:30 بجې پوری په دې خبرې غړې کې موزه نجیب امیر قربې په لومړی نیمای کې د پښتونخوا په دویم نیمای کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه را سره دي. د هر څه په دې خبرې غړې کې اوري خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته چې زما همکار منور شاه تاسو ته کوي.
د خبرونو سرټکی د پی ای ای د الوتکه په حادثه کې د وجل شوی سندرغاړي جنید جمشید مړی پیژندل شوی دی. په کونړ ولایت کې د ماین چاودنې د افغان سرحدي ځواک یو کمانډر وجل لري او ملګری ملتونه وایي د شام حلب خار ښار کې فاتح ملیشا و ظلمونه شروع کړي دي. او اوس د خبرونو تفصیل. د اسلام آباد ډیپټي کمشنر تایید کړی چې د الوتکه حادثه کې د مړ شوي پخوانی سندرغاړي جنید جمشید جسد پیژندل شوی دی. نوموړی د دسمبر په 8 له چترال اسلام آباد ته پروان الوتکه کې د وسل ویختو نورو کسانو سره موجود وو چې د الوتکه په حویلیا کې ولوېده او په کې سوار ټول کسان ووجل شو. د اسلام آباد ډیپټي کمشنر مشتاق احمد بیګا د پاکستان سرکاري ریډیو ته وویل د جنید جمشید جسد د ماهرینو لخوا د هغه د خونو او د مخ د ایکسرې په واسطه پیژندل شوې ده. چارواکي وایي چې په دې حادثه کې تر اوسه د 14 مړو پیژندلو شوی او د پاتې نورو مړو د پیژندلو عمل به د ډي ان ا ټیسټ په ذریعہ د رواني میاشتې تر 18 منېټې تر سره شي. بلبلاو د پاکستان د نړیواله هوایی کمپنۍ پی ای ای مشر اعظم سهګل پرون له خپل عہدې استعفا ورکړې ده. د پی ای ای ویان دانیل ګیلانی تیر ورځ په خپل ټوئیټر پاڼه یو پیغام کې ویلي چې خاغلی سهګل د ذاتی وجوهاتو له کبله استعفا ورکړه. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي چې پوز با په قبایلی سیمو کې تر سولې او ثبات د قبایلی ولس تر څنګ ولاړ وي. د پوز مطبوعاتي دفتر آی اس پی آر 13 ورځ یو خبر پانه جاری کړی وایي چې نوموړي دا سرګندونه د ګل پورز په پیښور کې د پوز د هډکوارټر د یو ورځني سفر پر مهال وکړي. د خبر پانه تر مخه نوموړي ته په قبایلی سیمو کې د وسلوالو پر ضد د کاروایانو تفصیل ورکړل شو. په دغه موقع جنرال باجوا ویل چې د وسلوالو خلاف هدفي عملیات به دوام لري او د لړکی له افغانستان سره په پوله د اف سی زواک د لا نورې روزنې هدایت جاری کړل. نوموړي همدارز ویل چې په پوله د وسلوالو د اوختو د بخنیوي لپاره افغانستان او پاکستان ته په ګډه کار پکار دی. خبر پاڼه زیاتوي چې جنرال باجوا د قبایلی سیمو نه د بې کوره شوي او خلکو د واپسې عمل ته د ډېرې پاملرنې تاکید وکړ او وی ویل چې د لړکی به په اوس د حکومت سره همکاري کوي. د قبایلی سیمو انتظامی دفتر فاټا سیکرټریټ وایي چې په دغو سیمو کې د ورانو شوو کورونو د بیا جوړولو او بحالۍ د عمل لپاره دوی ته په غوښتل شوي رقم کې نیمایي ترلاسه شوی دی. په یاد دفتر کې د بحالۍ او بیا رغونې د څانګې مشر شکیل اقبال 13 ورځ مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
تیارو کې هغه سلو خراب چې مونږ ته ریلیز کړی دي. فاټا سیکرټریټ ته تقریبا 10 روپے چې دی کنه هغه صرف کورونو لپاره ریلیز کړی دي. فاټا سیکرټریټ ته هغه 15 واړه ایجنسو کا ډیسټریبیوشن کیږي لګیا دي. صرف د 1.3 خیبر دا 18 روپے چې دی ریهیبیلیټیشن کې ورکړي دي حکومت پاکستان اوس پورې هغه کې زیات سرکار چې دی نارت او ساوث کې شوي دي.
شکیل اقبال زیاته کړه چې د خیبر ایجنسی باړې تحصیل د 4000 کورونو د بیا جوړولو لپاره د یاد ایجنسی پولیټیکل ایجنټ ته 1.2 کروڑ روپۍ ورکړل شوي دي. د تورخم پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام مشال ریډیو ته نن وویل چې پاکستانی او افغان ډرایورانو د افغان حکومت لخوا د ټیکس زیاتېدو خلاف احتجاج شروع کړی دی چې له امله یې د پولې دواړو غاړو ته په سلګونه ګاډي جمع شوې دي. پاکستانی او افغان ډرایوران وایي چې افغان حکومت ترې د خاک پولې په نوم 15,000 اضافي افغانۍ غواړي او دوی یې ورکولو ته تیار نه دي. د ډرایورانو زیاته کړه چې د پولې دې غاړې ته یې د پاکستان امنیتی سرتیری هم تنګوي او روپۍ ترې اخلي او دا ټول غیر قانوني ټکسونه دي ختم کړل شي. د تورخم پولیټیکل تحصیلدار زیاته کړه چې دوی افغان او پاکستانی ډرایوران او افغان سرحدي چارواکو سره خبرې اترې کوي او هیله ده چې نن به دغه احتجاج ختم شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. تیر شپه د افغانستان کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې د ماین پچاودنه کې د دریم سرحدي کنډک قماندان ولی جان وجل شوی او یو ساتونکو یې جوبل شوی دی. د کونړ امنیه قماندان جنرال جمعګل همت نن سهار مشال ریډیو ته ویل ولی جان تیر شپه د یادی ولسوالۍ وهاب پوسټې ته پیاده روان وو چې لاره کې پرې وسلوالو مخالفینو ریموټ ماین چولې. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه ندي ویلي. هلته د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د دې هیواد له 80% زیاتې ښځې له تشدد سره مخامخ دي. د ښځو چارو وزیر دلبر نظری تیره ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې 50% جنکۍ د 14 کلنۍ د عمر نه وړاندې ودول کیږي.
87% زنان در طول زندگیشان با یک نوعی از خشونت
دوای په افغانستان کې 80% خزه په خپل ژوند کې له تشدد سره مخامخ شوې دي. په همدې حال کې 95% خزه د جبري ودونو قرباني شوې او 50% ناویانې د واده په وخت تر 14 کلونو کم عمر لري. په افغانستان کې د خزو په وړاندې له تشدد او زیاتی سره د مبارزې 14 ورځنی کمپاین پرون پای ته ورسېده. ملګری ملتونه وایي د شام حلب خار فاتح ملیشاوي په ظلمونو کې ښکېل دي. د شام د انساني مرستو لپاره د ملګرو ملتونو سلاکار جان ای جی لند وایي شامی ځواکونو د حلب خار په جنوبی برخه کې ظلمونه شروع کړي. شامی ځواکونو د یاد خار په هغو سیمو کې پرمختګ کړي چې مخکې د یاغي جنگیالو په قبضه کې وي. او بل خبر دا چې نن به د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خارجه چارو د راتلونکي وزیر نوم اعلانوي. نوموړي تیره ورځ په خپل ټویټر یو پیغام کې وویل چې د نهې په ورځ یعنی نن به د دغه چوکۍ لپاره د خپلې خوښې نوم اعلانوي. ریپورټونه وایي چې په دې لړ کې د تیلو د کمپنۍ اکسان موبیل د مشر ریکس ټیلرسن نوم تر ټولو وړاندې دی. دا تر دې دمه د مشال خبرونه او درته د اسلام آباد نه زمونږ خبریال احمد الله د کرنسیو بای او موسم حال درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 104.5 پیسې اخیستل کیږي او 104.90 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 104.10 پیسې او 104.50 پیسې. یو پاؤنډ 104.30 روپۍ او 105.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 9.10 روپۍ او 9.50 روپۍ. یو سعودي ریال 28.40 روپۍ او 28.55 روپۍ. یو افغانۍ 1.85 روپۍ او 1.80 روپۍ. او 315 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خسته کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه سبا د شروع پورز با په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې با کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 40، په بنو کې با کم نه کم 8 او زیات نه زیات 25، او په کوټه کې با کم نه کم 0 او زیات نه زیات 15 ډیګری سینټی گریډ وي.
وخت د غرمې 12:08 په پاتې 2:50 کې به واوره. د پاکستان د هوایي کرخې مشر له خپلې دندې استعفا ورکړه او ډاکټران وایي د پخواني سندرغاړي جنید جمشید جسد یې پیژندلی دی. د پاکستان د پوځ مشر وایي پوځ به د قبایلو د پرمختګ او سوکالۍ ملاتړ کوي. په تورخم کې ډرایورانو احتجاج پیل کړی. تازه حال به درکړو. د ډیورنډ کرخې دواړو غاړو ته پر زده کوونکو ښوونکو تعلیمي ادارو د وسلوالو د بریدونو لړۍ ته په یو راپور کې کتنه کوو. هلته قبایلیان وایي د انټرنیټ بندېدو ورته ستونزې پیدا کړې. د خوست خلک به ډیر زر له وارداتي برېښنا برخمن شي.
کله چې موږ برښنا ولرو دلته ډیر فرصتونه شته، هم د صنعت په برخه کې، هم د زراعت او تخنیک په برخه کې. ځکه اوس هر څه ټکنالوژي ولاړ دی او ټکنالوژي برښنا ته اړتیا لري.
د بالیوډ د نامتو ستوري دلیپ کمار 90 کلیزې په پلمای او ځانګړی راپور لرو.
تیرے حسن کی کیا
سنوں گا پیخور دے سنوں دے وطن دے نو آگا جی کم دے نو ایک جہاں پہ معلومات تھا جی کم دے نو ساتھ ہوں بلا کر آگا لے 1988 کے راگل پیخور دے
فادی سر بیرا نور را پورنا ہمشتا رسر ہو سے د اسلام آباد ډیپټی کمشنر د دې خبرې پخلی کړی چې د الوتکې حادثه کې د مړ شوي پخوانی سندرغاړي او اوسنی مبلغ جنید جمشید جسد پیژندل شوی دی. نوموړی د دسمبر په 10 چترال اسلام آباد ته په روان الوتکه کې سپورو چې مړ شوی دی. په دغه پیښه کې ټول 30 کسان مړه شوي وو. بل پلو د پاکستان د هوایي کرخې پی آی ای مشر اعظم سهګل هم له خپلې دندې استعفا ورکړې ده. د دواړو موضوعاتو تفصیل له اسلام آباد زموږ همکار رابعه اکرم خان تاسو ته راوړي.
تیره هفته د پاکستان کامی جهاز شپږ شپږیو په پیښه کې د پاکستان پخوانی سندرغاړی او تبلیغ کوونکی د جنید جمشید د جسد شناخت شوی. د اسلام آباد د پیمس هسپتال ویان ډاکټر الطاف حسین تیره شپه مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې د جنید جمشید د مړي شناخت د هغه د غاښونو د ایکس رې او د مخ د ایکس رې نه شوی دی. ډاکټر الطاف حسین په وینا چې تر اوسه د 43 مړو شناخت وکړی شو.
جنید جمشید د جسد شناخت وشو. د جسد د تصدیق لپاره موږ د پاکستان د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې NDMA په مرسته ځینې ریکارډونه او په خاصه توګه د جنید جمشید د غاښونو ایکس رې د امریکې نه راغوښتي. زموږ د فرانزیک ماهرینو موږ ته د دې تصدیق وکړو چې دا هم هغه شواهد وو د څه چې موږ لټون کولو.
بلخوا د اسلام آباد ضلع انتظامیه هم د جنید جمشید د جسد شناخت تصدیق کړی او ویلي چې د لړکی کورنۍ سره رابطه شوې ده. خو بلخوا د راپورونو تر مخه چې د جنید جمشید کورنۍ د نوموړي ډي ان اې ټیسټ کول غواړي او د هغې پس به یې اخرني مراسم ترسره کوي. د ذکر ده 13 ورځ د جهاز کیپټن او د جنید جمشید د ښځې شناخت د غاښونو د یو بل تن د هغه د ګوتو د نښې او د آسټرې سره تعلق لرونکي تن شناخت د هغه په ګوډه کې د سټیلو د پیوندکاری نه شوی وو. وفاقي حکومت په وینا چې د یو مړي شناخت هم د مخ نه نه شو کېدی. یادوي چې د تېر چهارشنبې په ورځ د چترال اسلام آباد ته راتلونکي د پی آی ای ټی آر سخت جهاز شپږ شپږیو شپه کې د عملې په شمول 8 کسان سواره وو. د ابټآباد حویلی سره پرېوتی وو. د دې پیښې نه پس د پاکستان د کامی هوایي کمپنۍ مشر اعظم سهګل تیره شپه د خپلې عهدې نه مستعفي شوی دی. د لړکی د پی آی ای ویان دانیل ګیلانی د خپل ټویټر پیغام د لارې ویلي چې نوموړي د ذاتي وجوهاتو له وجې استعفا ورکړې ده.
د پاکستان د پوز نوی مشر جنرال قمر باجوا پرون د پېښور د پوز د هډ کوارټر څخه لیدنه وکړه. په دې موقع نوموړي ته د پوز اعلی افسرانو په خیبر پختونخوا صوبه او قبایلي سیمو کې د امنیت په اړه معلومات ورکړل. جنرال باجوا غونډې ته په وینا کې وویل د مثبت بدلون راوستلو لپاره پوز د قبایلي خلکو تر شا ولاړ دی او دوی به د قبایلي ولس د سوکالۍ لپاره د ملکي حکومت سره په شریکه کار کوي. د موضوع تفصیل له پېښوره زلان یوسف زیرا کوي.
د آی ایس پی آر یا د پوز د عمالی کو د ادارې تر مخه د پوز سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا ته د ګل پرز د پېښور کور هډکوارټر د یو ورځنۍ دورې پر مهال په قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې د امنیت په وضع او د پوزی عملیاتو په اړه بریفینګ ورکړی شو. نوموړي د وسلوالو پر ضد د پوزی عملیاتو ستاینه وکړه او وی ویل چې د امن د ټینګښت لپاره به هدفي عملیات لا هم روان وي. جنرال باجوا وویل چې پوز با په قبایلی سیمو کې د امن او سوکالۍ پورې د قبایلی اولس ترڅنګ ولاړ وي. د آی ایس پی آر په وینا په دې موقع د پاکستان او افغانستان په پوله د وسلوالو د تګ را تګ او د پولې په اوږدو کې د وسلوالو په نورو فعالیتونو هم د پوز مشر ته معلومات ورکړی شول. جنرال قمر جاوید باجوا د پاکستان او افغانستان په پوله د آبادۍ د کار د تیزولو او د پولې د سمبالښت لپاره د اف سی ځواکونو د نور تربیت هدایات هم جاری کړل. نوموړي دا هم وویل چې په پوله د وسلوالو د فعالیتونو ادرولو لپاره به د دواړو خواوو حکومتونو ته په ګډه کار کول پکار وي. د آی ایس پی آر د خبر پاڼې تر مخه د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا له قبایلي سیمو د بېکوره شوي خلکو په درناوي سره د واپسې عمل ته د زیات پام کولو هدایات جاری کړل. نوموړي وویل چې د بېکوره شوي خلکو په خپلو سیمو کې د بیا آبادۍ لپاره به پوز هرومرو د حکومت سره په ګډه کار کوي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
اوس ورزو تورخم ته. د تورخم په پوله دواړو غاړو ته افغاني او پاکستانی ډرایوران ولاړ دي او ویل کېږي چې ډیر بیروبار جوړ شوی دی. زموږ همکار له خیبر ایجنسی نه فرهاد شینوار همدا شیبه د ټلیفون په کرخه را سره دی. فرهاد، که موږ ته د دې خبر تفصیل راکړي، چارواکي څه وایي، دغه ډرایوران په څه احتجاج کوي؟ فرهاد
نجیب امیر د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکی وایي چې افغان حکومت پاکستانی او افغان مالونکو ګاډو باندې د خاک پولی په نوم 5000 افغانۍ ټیکس زیات کړی چې د هغې پر ضد د ترخم پولي اړې ته ډرایورانو احتجاج پیل کړی. وایي چې دوی دغه ټیکس ورکولو ته تیار نه دي. چارواکو وویل چې د تورخم پولي هغې غاړې ته په سلګونه لارې جمع شوي دي او د نن سهار نه دې غاړې ته هم د ګاردو چې مکه دل شروع شوه دي پاکستانی او افغان ډرایوران وایي چې نه یوازې افغان حکومت بلکې د پاکستانی ځواکونو سرتیري هم دوی څنګه روپۍ ته اخلي او چې تر څو دغه غیر قانوني تکسونه اخیستل شوي واپس نه وي اخیستل شوي نو دوی به خپل احتجاج نه ختموي. د تورخم پولیټیکل کسندار شمس الاسلام وایي چې دوی پاکستانی او افغان ډرایوران راغوښتي او افغان سرحدي چارواکو سره یې هم خبرې روانې دي او هیله من دي چې دغه ستونزه به زر هواره شي.
ډیر زیات مننه د مشال رادیو خبریال فرهاد شینوار او چې د تورخم په پوله د ډرایورانو د احتجاج په اړه تاسو ته معلومات ورکول.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
رائټرز خبري اژانس په راپور کې لیکي کلونه وشول چې د سواد سیمه د طالبانو له منګولو پاک کړل شوې ده خو په دې وروستیو کې هلته هدفي وژنې او د قلنګ غوښتنو پیښې زیاتې شوې دي چې دې کار ځایي خلک اندېښمن کړي دي. د سواد خلک له دې ویریږي چې حسینه وسلوال بیا په سواد کې واک ترلاسه کړي. اسرائیل عموماً د دې راپور مهمې برخې دراوروي.
روټرز خبری ایجنس لیکي که څه هم پاکستانی فوج په 2009 کال کې د درنو عملیاتو په نتیجه کې سوات له وسلوالو پاک اعلان کړو خو په قبایلي سیمو او ګاونډي هیواد افغانستان کې موجود وسلوال په اسانه سوات ته راتلی شي. د سوات تاجرانو سازمان چې 15,000 غړي لري د دې مشر وایي وسلوالو ورته دړاکه کړي چې له خپلو ملګرو پیسې راټولې کړي او دوی ته یې ورولېږي ګینې مړبه یې کړي. اجانس لیکي که څه هم وسلوالو پر دې اړه څه نه دی ویلي خو سواتیان وایي چې د وسلوالو لخوا د هدفي وجنو او پیسو مطالبو د دوی ژوند سخت اغیزمن کړی. که څه هم په سوات کې په تیر وختونو کې د نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزی په ګډون یو شمېر کسانو باندې بریدونه شوي خو څه وخت لپاره په دغه بریدونو کې کمی راغلی وو خو اوس بیا زیات شوي. د سوات شل لکابادي چې شاوخوا دوه کاله پکې طالبانو په خلاص مټ د سخدریزۍ ترویج اهم کړي وسلوالو پکې خپل نظریاتي ملاتړي پیدا کړي. د پاکستان په وزوس غواړي چې طالبان په سوات کې پرې نږدي. په سوات کې څه باندې 3,000 پاکستاني فوجیان اهم دیره دي او په وروستیو کې یې د یوې غټې پوځي چونې په جوړولو اهم کار پیل کړی. خو د سوات هغه مشران چې د وسلوالو پر ضد یې لښکرې جوړې کړي وایي ژوند یې په خطر کې دی او د پوځ لخوا ورسره هیڅ قسم مرسته نه کیږي. خو ځایي چارواکي بیا وایي چې د سیمې امنیت ډیر ښه شوی. د چارواکو له مخې له سوات څخه باندې 2,000 طالب وسلوال د افغانستان غاړې ته اوښتي دي. په سوات کې پولیس وایي چې وسلوال د نورستان او چترال ترمنځ پیدل لارې په کارولو سره سوات ته راځي. د سوات پولیسو مشر وایي چې دوی په جولای میاشت کې لږ تر لږه 12 هغه وسلوال نیولي وو چې د بریدونو پلان یې درلود.
د خیبر ایجنسی د باړې خلک شکایت کوي چې په دې ساړه ژمي کې هم حکومت لکه څنګه چې ژمنه کړې وه دوی ته د کورونو بندوبست نه دی کړی. دوی همدارنګه د صحت، تعلیم او د اوبو د سهولت د نشتوالي نه هم سر ټکوي. د خیبر ایجنسی یو چارواکي د دغو شکایتونو په ځواب کې مشال لري وویل چې حکومت د خلکو سره د مرستو لړۍ پیل کړې ده. نور حال یو وار بیا د فرهاد شینواری.
د خیبر جنسی د باډی او کډوال عقل جان پردای مشال ریډیو توای چې موسم ډیر یخ شو خو دوی ته تر اوسه د کورونو د بیا رغولو لپاره چا موعظه ور نه کړه.
د سړم موسم د وکور د مو په ملواډ کې ویران شوی دی او په تیرو کې ویران شوی دی. د کوخیل او لوکا کې چې موږ وسېګو دغه ګورا سروي شوی رو وکول وشو تنن پر موعظه نه ملو شوی. موږ دا ویو چې د سروي شوی رو د موعظه را ملو شو چې چا سروي نه شوی په کم ملک چې پولیسو وای غلا خلک لوړل هغه دا دی واپس سره فوران سروي وشي و د سروي سره دا پیسې په لوس باندې ورکړي شي.
د باډې هاشم خان پر دی وای چې پسیمه کې د صحت زیاتر مرکزونه ویجاړ شوی او یوازې د ډوګر په نوم روختون پکې مرمت شوی خو په دې کې هم سہولتونه نشته.
ډوګر هسپتال کار شروع کړی خو فیسیلیټي دومره اوسه پر پکې نشته اله خو سہولتونه پکې نشته او بل چکم وړو کې بي اچ یو سي اچ دي پکې خو بيخي نشته. نو موږ حکومت نه د مطالبه دو چې نیمه هسپتالونه د مرته جوړ شي او چکم زوړ هسپتالونه په وګ کې چکم د ضرورت زندگی چکم بیمار ضرورت وی واغه سہولتونه کم ضرورت وی چا پکړه مهیا شي.
او حاجی یعقوب پر د خپل وسنی حالت پاړه وای
او وطن کې مو بنشتا او مطلب درای چې سکول پکې نشته را هسپتال پکې نشته را نمک داوی عمر دای تیروی سختی وایر ودل او بس ډیر مطلب در چرمی بیماری دی وایر ودل دندغه نه جوړ شل چې نرته او بس ولات وی نه بلی واسم شتانه
د بڑے د خلکو د غستون زمو د خیبر جنسی په لوکل ګورنمنت محکمه کې د پرمختیایي کارونو افیسر محمد رفیق ته وړاندې کړی او دوی نه مو پښتنه وکړه چې په باډه کې د بیا بحالی عمل په کوم پړاو کې روان دی. نو دوی وویل
دا ریهیبلیټیشن کې هو مونږ جی ایس ڈی پی پروجیکټ سات یونٹس روان دی او بیا په ایجوکیشن فیسیلیٹیز کې نور رن شوی اسکولونه چې کوم دی په هغه ریکنسٹرکشن 16 یونٹس لګیا دی جی ایس ڈی پی نه او چاینا 8 کې 68 اسکولونه مونږ د پروټ کړی دي او پی ڈی ایمرجنسی سروسز خو پکې شروع دي او په فیس 3 کې مین بلډینګ ایڈمنسٹریشن بلاک او ایکسری بلاک او داسې زونه روان دي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په باډه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات سر ته رسیدلي دي او یو اوږده موده پس پکې د حکومت واکمني بحال شوې ده او بې کوره شوي خلک ورته راستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
په قبایلی سیمو کې اوسیدونکي خلک وایي له تیرو څو میاشتو راهیسې پرې حکومت انټرنیټ بند کړی دی. قبایلیان وایي نن سبا د نړۍ په هر ګوټ کې خلک د انټرنیټ څخه برخمن دي خو دوی ترې بې برخې دي. څو میاشتې وړاندې پورې په قبایلی سیمو کې انټرنیټ سهولت موجود و خو د جون په میاشت کې له خلکو دغه سهولت واخیستل شو. شهنواز ترکزی مو د خلکو له ستونزو خبروي.
دا تیرو پنځو میاشتو راهسې په قبایلي سیمو کې د موبایل انټرنیټ سهولت بند شوی چې له وجې د سیمې زده کوونکو تر څنګ روزګاریانو او خبریالانو ته هم مشکلات جوړ کړي. په قبایلي سیمو کې د لینډ لاین یا د تر ټلیفون سهولتونه هم تر سرکاري ودانیو پورې محدود وي. نو ولس وایي چې هغوی د ډیجیټل سبسکرایبرز لاین یا ډی ایس ایل انټرنیټ هم نه لري. دا محمد یو روزګار کوونکی عربستان محمد وایي چې هغوی په دې ترقی یافته دور کې هم د ډېرې زړې زمانې شان ژوند کوي. عبدالله افغان د چارمنگ باجوړ جنسی اوسیدونکی دی او په خار کالج کې سبق وای او هغه وای چې هر کله د انټرنیټ ضرورت پیښ شي نو بیا نت کیفای یا د کاروباری انټرنیټ دکان ته ځي چې خرڅ هم زیات کیږي او وخت هم سیوا ولګي. محمد جنسی یو ځای خبریال عبدالله ملک هم د موبایل انټرنیټ د نشوالي له وجې زیاتره وختونه په مشکل کې وي او دی وای
ماته دغه مسله هم ده چې چرته بلاس وشي چرته څه واقعا راشي مخکې به رسېږو چې موږ به د خپل موبایل نه خبر جوړ کړو په ایمیل کې او هغه به مولې وو ځکه چې د 3G انټرنیټ وو. اوس خبره دا ده چې چرته به چېرته دماکه وشي په لاره کې کرفی وي په لاره کې په تګ راتګ کې مشکلات وي نو آنلاین اخبارونه دي هغه خبر زر غواړي نو په دغې وجه باندې ځان به پرسلب ته رسېږو که نه وي نو بیا به خبر چې دی دغه مس پاتې شي.
او یاد دې وي چې د انټرنیټ سهولت د روان کال په جون میاشت کې بند شوی و چې وروسته د اکتوبر په میاشت کې د سفران وزارت لخوا په فاټا کې د 3G انټرنیټ سہولت د شروع کولو خبر هم خور شوی خو لا هم کوم عملی ګام پرې نه دی پورته شوی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
سم یو بل رپورٹ په دې ورسته کې د ډیورنډ کرخې دواړو غاړو ته په پښتنو زده کوونکو، خونکو او تعلیمي ادارو بریدونه زیات شوی دي. په پښتون مشو سیمو کې د بدامنۍ له کبله سلګونه تعلیمي ادارې هم وسلوالو ډنګي کړي. یو شمېر باندې دی او په ځینو کې بیا امنیتي سرتیری دی ردی. په تعلیم د بریدونو اهداف او ممکنه سرات څه کېدای شي په دې اړه زموږ همکار سالم مومند یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی.
په تیرو لسو ورځو کې د خیبر پښتونخوا په بنو کې یو استاد تختول شوی او د بل کور وړاند کړل شوی. بل پلو د پولیها غاړه په وردګ ولایت کې یو زده کوونکی وسلوالو په دار ځړولې. په جلال آباد کې د ځوانانو چارو پو محمد نبی تدبیر وایي د دا قسم پیښو وروسته یو شمېر زده کوونکو له ویرې تعلیم پرېښودې.
ډېر دي دا څه موده وړاندې د افغانستان په وردګ ولایت کې یو محصل هغه په دار وځړول شو. نو که یو محصل څه فکر کوي چې په دار وځړول شي نور به یا درس پرېږدي او یا به سیمه پرېږدي. نو سیمه پرېښودل خو مصارف غواړي، ټول نشي پرېښودی، مجبور دی چې درس به پرېږدي او یا به د دوی سره ملګری کېږي.
نبی وایي په افغانستان کې یو شمېر ښوونځي هم تړلي پراته دي. د جمعې په ورځ د خیبر پښتونخوا بنو کالج د کمپیوټر ساینس استاد پروفیسر سعدالله خان وسلوالو وتښتولو. د تختونې پر ضد د کالج د استادانو او زده کوونکو احتجاج لا هم دوام لري. همداراز له دې څو ورځې مخکې په بنو کې د یو پروفیسر کور وړنګول شو. د وزیرستان میرانشاه کالج استاد عنایت ګل وایي د دا قسمه پیښو له کبله اوس زده کوونکي د هغوی میندې پلرونه او استادان له سختې ویرې تراهې سره مخ دي. عنایت ګل وایي د پاکستان په پختون میشته سیمو کې د بدامنۍ له کبله څه باندې 2000 تعلیمي ادارې وسله والو ړنګولي. یو شمېر بندې د یو په ځنو کې امنیتي سرتیري ډېره دي. همدارا څرګندونې د شمالي وزستان زده کوونکو سازمان مشر سورج دوړ اهم کوي او وایي چې اول په سیمه کې د کلونو بدامنۍ او اوس کډوالۍ د زرګونو زده کوونکو تعلیم اغېزمن کړي.
د 2014 څخه تقریبا د میز د تعلیمي حالت په بالکل تباو یقین تم نه د میز علاقې دہشتگردی سے رشیو تعلیمی حالات بالکل تباہ ہو. دیکھیے 2014 سے مش کرا رہا ہوا تھی تقریباً 2016 لگے رہا دعا کولا میں سولا ای ڈی پی تھی سپاہ سے مش تقریباً شمالی وزیرستان 83,000 اسٹوڈینٹ سے کیمیا والے تعلیم نہ محروم پوتے سول دعا تعلیمی کولینا ضیاء سول
فوجل آباد کے دزوانان چارو پو محمد نبی تبیر وائی وسلوال زکون کے تعلیمی ادارے زک پنخ کبھی چپختانہ زوانان بے تعلیم او ناپوہ پاتیشی چدارنگ بیائی دوی پہ آسان لزان سره ملګری کړی.
دلس کال کیږي چې په دې پښتنو په سیمه کې په تعلیمي ادارو یعنی په ښوونځیو په پانتونونو باندې بریدونه شروع دي او د دې غټ هدف هم دا دی چې کله خلک بې تعلیمه شي نو دوی به جنګ ته لاړ شي. کله چې یو سړی تعلیم یافته وي هغه جنګ ته زړه نه ښه کوي نو په همدې خاطر دوی غواړي چې تعلیمي بنیادونه د منځه یوسي. مثلا تاسو به اورېدلي په پنځلس کال کې په افغانستان کې د استادانو غوږونه پرې شول، استادان تهدید شول، ووژل شول، ښوونځي وران شول په بمونو باندې، حتی اور ورته واچول شو چې پکې قرآن کریمونه او دیني کتابونه هم وسوځول شو.
تدبیر زیاتوي د پښتنو په سیمه کې په زده کوونکو تعلیمي ادارو د بریدونو غټ تاوان به دا وي چې نالوستي ځوانان به له وسلوالو سره ملګري کیږي او جنگ به همداسې دوام لري.
په کوټه کې پرون د یوې غونډې پر مهال ځوانانو ته د مسلکي هنرونو پر زده کړو ټینګار وشو. دا غونډه په پاکستان کې د مسلکي هنرونو د ادارې لخوا جوړه شوې وه. ویناوالو ځوانانو ته ویل چې د تعلیم ترڅنګ د هنرونه هم زده کړي سو د کارموندلو پر مهال ورته ستونزې نه وي. ایوب ترین د غونډې راپور تر اوروي.
غونډې ته وینا کوونکو وویل چې ټولنه تر هغه وخته پورې پرمخ نسی تللی چې تر کله پورې ځوانانو هنري زده کړې نه وي کړي. په دې ترڅ کې د کوټې د سوداګرو د اتحادیې مشر اجی عبدالودود اڅکزي و مشال ریډیو ته وویل
د دې افادیت ښکارا کوي چې دا زموږ خلک په دې کې ولې دونی دلچسپي نه لري. زما په خیال سره په دې کې دار سړی د پاره په کار دی چې یو داسې خلک پیدا کړي په معاشره کې چې هغه با هنره خلک سي. زموږ خلک خو د نوکری د پاره ډیر کوشش کوي، ایم ای کړي، بی ای کړي، چې ورسي ورته وایي ما ته نوکری راکړه، ایم پی ای لورسي یا منسټر لورسي، هغه ورته وایي وروره دا خو د پبلک سرویس کمیشن کار دی یا د این ټی ایس کار دی، لیکن دی ورته وایي یا ما ته د چپړاسي نوکری راکړه سم دستی راک. لیکن زه دا وایم چې ته د چپړاسي نوکری څه کوې؟ ته دونی تعلیم یافته مې، ته باید هنرمند سې، یو داسې هنر زده کې چې هغه تاله په ښه درسي او هر وخت په ښه درسي.
او خپل حکومتي چارواکي هم په دې باور دي چې حکومت و هر کس ته نوکری نسی ورکولی، نو په کار دي چې ځوانان داسې هنر زده کړي چې هغه نه یوازې ګټور وي بلکې د حکومت څخه هم مالی بوج یا بار پورته کړي. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره اړه لرونکي د بلوچستان د اعلی وزیر د اطلاعاتو د څانګې مشاور سردار محمد رضا بړی چې وینا وه
بلوچستان موومنٹ خپل ځان لا یو ډېر غټ ادارا ده، لیکن صرف پرائیویټ سیکٹر نسته پښې د جاب په حوالہ باندې، د کاروبار په حوالہ باندې، روزګار په حوالہ باندې. موږ ګرد جاب چې دی گورنمنٹ آف بلوچستان پبلک سیکٹر کې راځي، نو دا یا په ایجوکیشن کې ملازم دي، یا په پبلک ډپارټمنٹ کې ملازم دي، یا نور ډپارټمنٹ کې د خلک ملازمان دي. صرف پبلک سیکٹر یعنی د گورنمنٹ سیکٹر چې دی دا هغه کې د روزګار مواقع شته. پرائیویټ سیکٹر په دا ډول باندې موږ ته ډېر کم جاب مواقع شته چې موږ وکړو، نو دا ٹریننگ اوسی نو پراتلونکو وخت کې به ان شاء الله زموږ لپاره ډیر زیات ګټور دی. علي هر سړی خپل ځان خپل کاروبار پیدا کړي.
روس د ادارې تر اتمام لاندې په اونریز د کوونکو کې اسناد و بشل سول. دل دا خبره د یادونه ورده چې د چین پاکستان اقتصادي راداري د پروژې د پیل کېدو سره به په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د هنرمندو کسانو اړتیا نوره هم زیاته سي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا ایوب ترین د همدې رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. درنګ ساتله په پېښور کې 12:30 کېږي. منور شانه د خبرنو لنډیز اورو.
د اسلام آباد انتظامیه تایید کړی چې د الوتکې حادثه کې د مړ شوي پخوانی سندرغاړي جنید جمشید جسد پیژندل شوی دی. نوموړی د دسمبر په 1 له چترال اسلام آباد ته پروان الوتکه کې د 8 نورو کسانو سره موجود و چې دغه الوتکه د بټ آباد په حویل یا سیمه کې ولوېده او پکې سوار ټول کسان ووژل شو. هلته د پاکستان د نړیوالې هوایي کمپنۍ پی آی ای مشر اعظم سهګل پرون له خپلې عہدې استعفا ورکړې ده. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلی چې په قبایلی سیمو کې تر سولې او ثبات به پوز د قبایلی ولس تر څنګ ولاړ وي. نو موړي 13 ورځ په پیښور کې د پوز د هډکوارټر د سفر پر مهال ویل چې د قبایلی سیمو نه د بې کورشوي خلکو د واپسې عمل ته ډېره پاملرنه وکړل شي. فاټا سیکرټریټ وایي چې په دغو سیمو کې د ورانو شوو کورونو د بیا جوړولو به حالې د عمل لپاره دوی ته په غوښتل شوي 80 ارب روپو کې نیمایي ترلاسه شوي. په فاټا سیکرټریټ کې د بحالې بیا رغونې څنګه وایي د خیبر ایجنسۍ باړې تحصیل د 10,000 کورونو د بیا جوړولو لپاره د یاد ایجنسۍ پولیټیکل انتظامیه ته پیسې ورکړل شوي دي. د افغانستان د خزو چارو وزارت وایي د دې هیواد له 80% زیاتې خزی له تشدد سره مخامخ دي. د خزو چارو وزیر دلبر نظری 13 ورځ په کابل کې خبري اعلان تویل چې 55% جنکۍ د 14 کلنې د عمر نه وړاندې ودول کیږي. ملګری ملتونه وایي د شام حلب خار کې فاتح ملیشاوي په ظلمونو اخته دي. د شام د انساني مرستو لپاره د ملګرو ملتونو سلاکار وایي شامي ځواکونو د حلب خار په جنوبي برخه کې په ظلمونو لاس پورې کړی دی. او نن به د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د خارجه چارو د راتلونکي وزیر نوم اعلانوي. نوموړي 13 ورځ په خپل ټویټر پیغام کې ویل چې د نهه په ورځ یعنی نن به د دغه څوکۍ لپاره د خپلې خوښې نوم اعلان کړي.
ملګرو اوس مطبوعاتو ته د کتنې وخت. پرون په پاکستان کې د اخبارونو چھٹی و، نو نن موږ کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه نه لرو. البته نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې له پاکستانه د ترکی استادانو د ویستلو پر معاملې او هیومن رائټس واچ ادارې بیا په ایران کې د یو پخوانی ستر مذهبي مشر زوی ته د سزا ورکولو په اړه مقالې خپرې کړې دي چې زموږ همکارې انیسی اجمل دغه دواړه مقالې لوستي او مهمې برخې تاسو هم شریکوي.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د ترکی استادانو د غی کورنۍ د وتلو حکم پر ضد په یو عدالت کې د درخواست رستو د زیاترو کسانو ویزه تر څه وخته وغځول شوې. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د تعلیمي چارو پوهانو د نړیوالو بشري ادارو د تنقیدونو باوجود دا تمه کېده چې د ترکی استادان به د پاکستان پرېښودو لپاره اړ کړل شي. د ترکی ځینو استادانو هم ویلي وو ویره لري چې خپل هیواد ته د ستنېدو وروسته به ونیول شي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان حکومت د ترکی استادانو ویستلو په اړه د خپلو کړنو په مکمله توګه وضاحت نه دی کړی، خو حکومتي وکیلانو دا د بهرنۍ پالیسۍ یوه معامله ګرځولې ده او ویلي دي چې پاکستان د بهر ملکیانو لپاره د ویزو نه نوی کولو پوره حق لري. د بخنی نړیوال سازمان یا امنستی انټرنیشنل د ترکیه استادانو د وتلو د حکم غندنه کړې ده او ویلي چې پاکستان د ترکیه حکومت لاړخه د استادانو وستلو لپاره د سیاسي پریکړې پرځای لانور سکولونو استادانو ته اړتیا لري. واشنگټن پوسټ لیکي د پاکستان سرکاري سکولونو نظام د کمو مالی مرستو او په تعلیمي ادارو کې د ضروري سامان په برخه کې له خراب صورتحال سره مخ دی. مقاله زیاتوي په پاکستان کې په میلیونونو ماشومان سکولونو ته د ورتللو پر ځای مزدوري کوي. بلخوا د بشري حقوقو سار اداره یا هیومن رائټس واچ لیکي د ایران مذهبي عالمانو یو ځانګړي عدالت د دای هواد په خاني مرستيال ستر مذهبي مشر آیت الله حسین المنتظری زوی احمد منتظری ته د شپږ کاله قید سزا اورولې ده. په احمد منتظری د هواد امنیت پر ضد د فعالیتونو کولو او ریاستی رازونو افشا کولو تور نه دي. مقاله لیکي د ایران حکومت د رستیو کې په زرګونه سیاسي بندیانو ته د کالونو قید رستو پانسیانې ورکړې. په دې کې زیاتره کسان د مجاهدین خلق تنظیم پلویان وو. د رستیو کې ګڼو هوادونو مجاهدین خلق د وسلوالو تنظیمونو په لیست کې شامل کړي وو، خو رستو بیا د یو شمېر هڅو پستا د امریکا، برتانیا، کینیډا او اروپای ټولنې څخه اوختل شو چې د مجاهدین خلق نوم دې د وسلوالو تنظیمونو له لیسټه لری کړل شي. مقاله په ایران کې د 1988 کال اجتماعي پانسیانو په اړه لیکي. په 1988 کال کې په اجتماعي پانسیانو کې د ګڼ کیڼ اړخو او کورد ګوندونو غړو پانسیانې هم شامل دي. روسپانلی کې په ایران کې په ورته سزاګانو خاموشي هم یوه ستراتیژي تیروتنه ده، ځکه چې تیرو مثالونو ښودلې ده چې د څرګنده تیریو په لوړه کچه تنقیدونه لږ تر لږه د ضروري شفافیت لپاره تر یو حده ښوالی راوستلی شي.
خوستا د 110 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت د وارداتي برېښنا د لیک چارې پیل شوې. د دوشنبې په ورځ چارواکو په یاد ولایت کې د برېښنا د یو سب سټېشن د جوړولو د کار د پیل په ځای کې ویل چې خوستا به د راتلونکو 14 میاشتو په موده کې د 22 میګاواټه په ظرفیت د برېښنا د انتقال کار ترسره شي، او په یاد ولایت کې به له 500 تر 600 زرو کورنۍ د برېښنا څخه برخمن شي. نجیب الله لوخیل له خوستا رپورټ لري.
د دوشنبه په ورځ د خوست د ورزې په سیمه کې د برېښنا د یو لوی سب سټېشن د جوړولو د کار په پیل سره خوست د وارداتي برېښنا د غزونې چارې عملا شروع شوې. د خوست چارواکي وایي چې د وارداتي برېښنا په دې پروژې چې 95 کیلومتره اوږدوالی لري 110 میلیون امریکایي ډالر لګښت راځي چې د آسیې بانک لخوا ورکول کیږي. خوست والی حکم خان حبیبی مشال روډیو ته وویل چې د دې پروژې کارونه به د 14 میاشتو په موده کې بشپړ او د 22 میګاواټه برېښنا په انتقال سره به له 500 تر 600 زرو کورنۍ د برېښنا څخه برخمنې شي.
د پکتیا مرکز ګردیز نه تر خوسته پورې د برېښنا د لیک او د سب سټېشنونو د جوړېدلو عملی چارې پیل شوې. د خوست ولایت د ورزې په برخه کې په 2 جریبه ځمکه کې د یو سب سټېشن د جوړولو چارې آغاز شولې. په دغه مسیر کې 270 ټاور یا د برق پایې به جوړیږي.
حکم خان حبیبی وایي یاد ولایت به د 2013 زیږدیز کال د فبروري تر میاشتې له اساسي برېښنا برخمن شي. لیکوال او ژورنالیست زاید شانګر وایي پرمختګونه ټکنالوژۍ سره تړلي دي او ټکنالوژي برېښنا ته ضرورت لري.
کله چې موږ برېښنا ولرو دلته ډېر فرصتونه شته، هم د صنعت په برخه کې، هم د زراعت او تخنیک په برخه کې، ځکه اوس هر څه په ټکنالوژۍ ولاړ دي او ټکنالوژي برېښنا ته اړتیا لري. کله برېښنا راځي دلته اقتصادي او صنعتي وده رامنځته کیږي. خوست کې هغه فرصتونه چې شته د هغې نه ښه استفاده کیږي.
مدني فعال سپین روان نورزی وایي په خوست کې د اساسي برېښنا نشتون د صنعت او اساسي پرمختګ په مخ کې اساسي ستونزه وه، چې د برېښنا په لیک سره به دا ولایت په یو ښه صنعتي او سوداګریز مرکز بدل شي.
په خوست کې یوه لویه نیمګړتیا یا د پرمختګونو پر وړاندې هغه اساسي خنډ چې و هغه د برېښنا نشتون و. اوس چې دا برېښنا انشاءالله په 14 میاشتو کې راځي، خوست په یو د تجارت سره خوا کې یو صنعتي ډیر پرمختللی او د ښه اقتصاد مرکز به ګرځي.
یاد دی وی برېښنا د خوست د خلکو د اساسي غوښتنو څخه وه، چې په وروستۍ ولسیزه کې په پرلپسې توګه یادوله. ولسمشر اشرف غنی هم د خپل ټاکنیز کمپاین پر مهال په لږه موده کې خوست ته د برېښنا د لیږد ژمنه کړې وه، خو د بېلابېلو ستونزو له کبله د دې ژمنې د عملي کولو چارې تر اوسه ځنډېدلې وي.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د بالیوډ د فلمونو نامتو ستوري دلیپ کمار د دسمبر په 11مه 94 کلن شو. د اصلي نوم چې یوسف خان دی، د پېښور سره تعلق لري، خو وروسته د هند ته ولاړ. اولته د بالیوډ په فلمونو کې کار پیل کړ او ډیر شهرت یې ترلاسه کړ. هر کال د دسمبر په 11مه په پېښور پریس کلب کې د نوموړي د سالګري ورځ هم منځل کیږي، خو د بالیوډ دغه نامتو ستوري اوس ناروغه دی او د بمبئی په یو روغتون کې تر درملنې لاندې دی. دلیپ کمار فن او کار ته زموږ همکارې فرخند اسد په یو رپورټ کې کتنه کړې.
کندن بابو، تم نے زہر بونے میں وقت لیا ہے نا، ہم کو نکالنے میں وقت چاہیے.
دل میں دگا آ جاتی ہے نا، اس کی آنکھوں میں دیا کبھی نہیں آتی. اب کسی کی دیا پہ نہیں، اپنی ہمت پہ جینا ہوگا.
مانگ کے ساتھ تمہارا.
دا بالی ووڈ فلمونو شہنشاہ دلیپ کمار نے آوازی پا ہند و پاکستان بلکہ پٹولا نڑے کی گن مینوال لری. دا پیخورا ہند تاتللے دلیپ کمار چی خپل نومی یوسف خان دے پا نور لسوا سلور سل بختم کال کے پا فلم جوار باٹا کے دا خپل ہنری سفر پیل وکھ، خو دا یو ہیرو پا تو گئی پا انداز فلم کے تر اندازی زیاد شہرت اومند.
आज कहीं दिल खो बैठे हम आज कहीं।
دلیپ کمار د پیښور لګې سخوانی سره نږدې محله خداداد اوسیدونکی دی. د هغه د کورنۍ ځینې غړي اوس هم هلته ژوند کوي. په یوه مرکه کې دلیپ کمار ویلی وو په پیښور کې ډیر زاړه یادونه دي او دغه ښار یې کله هم له زړه نه دی وتلی. د پېښور کې فنکار نومي کتاب لیکوال ابراهیم ضیا په خپل کتاب کې لیکي هغه د پېښور د اوان کورنۍ سره تعلق لرلو. له مشال ریډیو سره په خبرو کې ابراهیم ضیا وایي کله چې هغه پېښور ته راغلی وو نو ډېر خوشاله وو. دلیپ کمار د 1950 1960 اویایم او 1980 په لسیزو کې ګڼ کامیابه فلمونه هندي سینما ته ورکړی دي چې په ټوله نړۍ کې مینوال اوس هم یادوي. د بلوچستان د ژوب یو شاعر برملا خان وای په هغه وخت کې د سینما د یو فلم ټیکټ 15 آنی بو دوی با سره د نورو ملګرو د دلیپ کمار هر فلم کتوله تلل.
لیکن زمانی زمایات کی آن فلم بجوڑ کرے ہو او نظرانہ بجوڑ کرے ہو او دغن امنا نور دیر فلمان ہو چی دا مرد دیر فلمان دیر پشو کتل فیوار نا آگا زمانہ کی دا سنینے یا دا باشکو آگا چی ہو ٹکٹ پا پیزین آنے ہو زمو پجوز کے نمر با پیزین آنے پا دیر تکلیف در پیدا کی لمر الافلار زاخر پیدا کی
دلیپ کمار زیاتره فلمونه د وجنتی مالا، نرگس، وحیدہ رحمان او مدوبالا سره کړی دي. د هغه په اړه د هم ویل کیږي چې له مدوبالا سره یې واده کول غوښتل خو کورنۍ یې اجازه ورنه کړه. هغه په 1968 کال کې د سایرابانو سره واده وکړ چې په ګوپی او بیراک فلمونو کې د دلیپ کمار سره کار هم کړی دی.
ارے تم بھی عجیب بات کرتی ہو، بھگوان ہے، بات کرنے کے لیے ان کو ہاتھ منہ ہلانے کی کیا ضرورت ہے؟
د دلیپ کمار زیاتره مشهور فلمونو کې انداز، مشال، مغل اعظم، دل دیا، درد لیا، آن، آدمی، داستان، لیڈر، دیوداس، رام او شیام او سوداگر شامل دي. د هغه دوه فلمونه مغل اعظم او نیا دور په رنگینه بڼه په 2004 او 2008 کلونو کې یو ځل بیا خپاره شول. د پېښور پریس کلب هر کال په 11 دسمبر د هغه کلیزه لمانځي. د پېښور یو ځایي خبریال محمد آفتاب په دې اړه وایي
هغه ته پته لګېدلې دي، تېر کال هغه ته پته لګېدلې وي. تېر کال کښې دا و چې هغې اوسیان هیلتھ چومره ښه نه وه، خو دا چې هی واز آؤٹ آف دا هاسپیټل. طیرابانو سره خبره کېږي، کم ټویټس هغه کوي نو هغې کښې باندې شکریہ ادا کړي. هغه ته دومره ورته پته چلی شي چې دا هغې مطلب باقاعده دلته مطلب موږ هغې برډ مناوو نو هغه ته پته چلی شي.
د خیبر پختونخوا تېر صوبایي حکومت د هغه د کور د خوندي ساتلو لپاره کار پیل کړی وو. د دلیپ کمار مینوال وایي باید په پېښور کې د هغه کور کامی ورسا وګرځول شي او خوندي کړل شي.
اوس هم د هغو ملګرو د پاره رپورټ چې د لوبو سره علاقه لري، یو خاص کار د فوټبال سره. کریسټیانو رونالډو د څلورم ځل لپاره د سرو زرو یا د طلا بال یا توپ وګټ. د فوټبال نړۍ دغه ستوري ته د پرتګال په ملي ټیم او ریال ماډریډ کلب کې د ښې لوبې او د ډیرو ګولونو د سرته رسولو په خاطر د سرو زرو توپ ورکړل شو. زموږ همکار صفی الله سانکزی په رپورټ لري.
کریستیانو رونالدو د څلورم ځل لپاره د فوټبال د نړۍ تر ټولو غوره جایزه د طلا توپ وګاټه. هغه ته په 2014 میلادي کال کې د پرتګال په ملي ټیم او د هسپانیې په ریال مادرید کلب کې د ښی لوبې په خاطر دا جایزه پرون شپه په فرانسې کې ورکړل شوه.
کریستیانو، او نوم د فرانس فوټبال، ژه ته رمه س 61م بالون دور. مرسی بوکو.
یو درش کلن رونالدو د طلا د توپ د ترلاسه کولو پر مهال د پرتګال او ریال مادرید په ټیمونو کې خپل ملګرو او میناوالو مننه وکړه او وی ویل چې ډیره زیاته لیوالتیا یې درلوده څو دا جایزه ترلاسه کړي.
For me it's a great honor to receive my fourth golden ball.
زما لپاره ډیر د ویاړ ځای دی چې د څلورم ځل لپاره مې د طلا توپ ترلاسه کړ. احساسات مې همغه سي دي لکه څنګه چې مې په لومړی وار دا جایزه ګټلې و. هیڅ کله مې فکر نه وکړ چې د طلا توپ به څلورم ځل ګټم. زه ډیر خوښ یم. رونالدو درې واره مخکې هم د طلا توپ ګټلې. 2008، 2013 او 2014 میلادي کلونه هغه کلونه دي چې کریستیانو رونالدو په ټوله نړۍ کې د غوره فوټبالر جایزه د طلا توپ ګټلې. د 2014 کال د طلا توپ د فرانسې ټایمز مجلې رونالدو ته تسلیم کړ. له 15 کلونو را په دې خوا به دا جایزه د فوټبال نړیوال فدراسیون لخوا ورکول کېده، خو دا ځل ټایمز مجلې دا امتیاز بیرته خپل کړ چې له دې وروسته به د کال د غوره فوټبالر تر ټولو معتبره جایزه یعنې طلا توپ په خپل غټون کې لوبغاړي ته ورتسلیموي. کریستیانو رونالدو د دې جایزې د ترلاسه کولو لپاره د نړۍ تر ټولو غوره فوټبالران له هغې ډلې لیونل میسی، انټونی ګریزمن، لوئیس سوارز او نیمار مات کړل. په دې ډله کې میسی 15 واره د طلا توپ ګټلې او رونالدو لا هم د طلا یو توپ کم لري چې وکولی شي د خپل سرسخت سیال دغه ریکارد ته ورسیږي. کریستیانو رونالدو ته دا جایزه د دې لپاره ورکړل شوه چې خپلو دواړو ټیمونو ته اتلولي ور په برخه کړي. هغه په 2014 میلادي کال کې د پرتګال او ریال مادرید لپاره په 45 لوبو کې 150 ګولونه وهلي دي. که څه هم په ریال مادرید کې نور ستوري لوبغاړي هم شته، خو ګټونکي ګولونه تر ډیره رونالدو وهي او په پرتګال کې خو بیا ډیره تکیه په کپتان رونالدو ده. د ریال مادرید ټیم سږ کال د اتلتیکو په ماتولو سره د 11 ځل لپاره د اروپایي جام اتلولي ګټلې ده. تر هغې مخکې رونالدو د پرتګال ټیم په اتلولي کې لوی رول لوبولی و. پرتګال د ټولې اروپا د فوټبال په سیالیو کې سږ کال په پایلوبه کې فرانسې ته په ماتې ورکولو د اتلولۍ لومړنی جام کورته یوړ. په دغو ټولو بریاوو کې د رونالدو رول کلیدي بلل کیږي او لا هم له دغه ستوري د ډیرو لوبو تمه شته.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وي دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکاره
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهه په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.
یوی افغانی خزی د مراکش د فلم فستیوال د خورا خی لوبغاړي جایزه وګټله. فرشتي حسینی ته دا جایزه د مراکش د فلم په نړیوال فستیوال کې ورکړل شو. هغه فلم چې فرشتي حسینی پکې د کار کولو په خاطر جایزه ګټلې د مهاجرو پر ژوند را سرخي. زموږ همکار اسمت ساروان پی رپورټ لري.
نولس کلنی فرشتي حسینی د افغان او ایرانی فلم جوړونکو په ګډ فلم کې کار کړی دی. دا فلم تاګ نومیږي. دا چې په دغه فلم کې مرکزی رول لوبولی د شنبه په ورځ د مراکش د 14 فلم فیستیوال د غوره لوبغاړي د جایزې ګټونکو اعلان شو. تک فلم چې نوید محمودی ډایرکټ کړی د دوو افغانانو چې پر یو بل مینان دي د ژوند کیسه شي. په دې فلم کې د افغان مهاجرو ژوند هم تصویر شوی او داسې کسان انځوروي چې په یو بل هیواد کې پاتې کېدو ته مجبوری شي او یا له دغه هیواده اروپا ته د تګ لپاره د انتظار شپې ورځې تیروي. دا فلم د یوې افغان جوړې ناڅرګند وضعیت بیانوي چې د ښه وضعیت په هیله له افغانستانه وزي او د ترکیې له لارې اروپا ته رسیږي. د افغانستان نام نه یو په لکونو افغانان د خپل هیواد پریښودو ته اړ ایستلي او دا کسان عموما په خورا خطرناکو لارو اروپایي هیوادونو ته ځي او په دې لاره کې حتی سر له خطر سره مخامخوي. په ورسېو کې مهاجرت په ځانګړي ډول د هغو کسانو لپاره چې دا ترخه تجربه یې لیدلې ده پر یو جدي مشکل بدل شوی دی. د راپورونو له مخې تک فلم د افغانستان د استازي په توګه د آسکر د بهرنیو فلمونو برخې ته معرفي شوی و، خو وروسته د آسکر له فهرسته وایستل شو. د مراکش فلم فستیوال په 2001 میلادي کال په دغه هیواد کې د فلمي صنعت د ودې په هدف پیل شو.
د مشال راډیوي مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرص پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
دا شاعرانو زمزمه
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پر وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پر وتما
دا فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټو سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هرس په مشال راډیوي مجلک دا سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه د افغانستان د پخوانی ولسمشر برهان الدین ربانی لور فاطمه ربانی په دې وروستیو کې د بازار په نوم یوې مجلې سره مرکه کړې او په دې مجله کې عکسونه هم خپاره شوي چې د یو افغان ډیزاینر کار پکې اغوسته. پر ټولنیزو رسنیو افغانانو د فاطمه ربانی د دې مرکې په عکس العمل کې انتقادونه وکړل. پر ټولنیزو رسنیو ځینې افغانان ادعا کوي چې د یو جهادي مشر لور چې د پلار د واکمنۍ پر وخت ښځو د کار اجازه نه درلوده اوس د ماډلې په حیث کار کوي. په دې اړه زموږ همکارې ملالۍ بشیر له فاطمه ربانی سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې چې د هغه پروژې په اړه معلومات ورکړي چې دای برخه وا او په اړه د خلکو عکس العملونه را پاریدلې.
زه فیشن ډیزاینر نه یم. دا کار چې زه یې برخوم زما شخصي نه دی، بلکې د یو سیج لخوا د افغان صنایعو د ملاتړ لپاره دی، لکه شات، قالینې، وچه میوه، زعفران او داسې نور. دا ډیر مثبت نوښت دی چې افغانان او افغانستان په یو مثبت رڼا کې نړۍ ته ښکاره کړي. یوه میاشت مخکې له ما غوښتنه وسوه چې د دې پروژې برخه سم او د ډسمبر په 16 مو په بریالیتوب سره دا پروژه پیل کړه. موږ افغان خوراکونه وړاندې کړل او د پروژې یو اړخ دا و چې پرمختګ خوښوونکي افغانی شې ښکار کړی، ځکه کله چې تاسو د افغانستان نوم یاد کړی په عمومي توګه د افغانستان نوم له جګړې او ژوند او ځپنو سره تړل کیږي.
Recently you have tweeted how people
د ورستو کې تاسو پر ټولنیزو رسنیو د یو شمیر خلکو لخوا تر انتقاد لاندې کېدو په اړه لیکلي، په دې اړه یو څه راته ووایست.
له
بده مرغه زما یوه مقاله چې اصلا یوه مرکه وه خپره سوه، او په دې مرکه کې زه یوازینی افغانه نه وم، درې نورې افغانانې هم وې. دا مقاله ډېره ناسمه تعبیر سوه. دا ډېره د تعصف خبره ده چې منتقدینو په بشپړه توګه پر ما توجه متمرکزه کړه چې ما ولې پوړنی نه دی پر سر کړی. خو ما افغاني کالی اغوستي وه، دا ډېر سنګین کالی وه او دا زموږ ملي کالی دي. زه ډېره حیرانه سوم چې خلکو د دې پروژې نور ټول مثبت اړخونه له پامه وغورځول او یوازې پر یوه منفي اړخ توجه وکړه، او دا پر ما او زما پر کورنۍ د انتقاد لپاره وکاروله. دوی هڅه وکړه زما پلار او د هغه نوم سپک کړي او زه په دې خفه سوم.
ځینې
خلک پر هغه تنظیم انتقاد کوي چې جمعیت ګوند دی او ستاسو پلار ورسره تړاو لاره. دوی وایي ستاسو له کالو یا کار سره یې هېڅ ستونزه نشته، بلکې دوی ادعا کوي چې جمعیت ګوند د خپل واک پر مهال ښځو ته د کار اجازه نه ورکوله. آیا فکر نه کوي چې له هغو درو نورو ښځو څخه تاسو ځکه تر انتقاد لاندې سواست چې کورنۍ مو له داسې یوه تنظیم سره تړاو لاره؟
I completely
دا رښتیا نه دی. زه په بشپړ توګه له دې خبرې سره مخالفت کوم. که تاسو افغان تاریخ وګوري، تاسو به پوه سئ چې دا ټول دروغ، غیبت او پروپاګند دی چې زما د پلار پر ضد کاریږي. زه غواړم زما د پلار لخوا یوه فتوا، یوه ویډیو یا یو څه چې زما پلار ویلي وي چې ښځې باید باندې ولاړې نه سي زده کړې ونه کړي وګورم. د خپل لونو موږ ټول زده کړې کړې دي، موږ پوهنتونونو ته تللي یو، ما خپل ماسټري کړې ده، او دا څنګه امکان لري چې زما پلار په خپل کور کې خپل لونو ته د زده کړې اجازه ورکوي او د باندې نور ښځې نه پرېښوده؟ دا هر څه سره په ټکر کې دي. زما ټول خويندې کار کوي، زما پلار د پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم کلک پیروی وو.
So they're basic argument.
د منتقدینو انتقاد هم دا دی چې وایي ستاسو کورنۍ د خپل شذ لپاره یو ډول اصول درلودل او د نورو د شذ لپاره بیل. دوی وایي له همدې کبله تاسو کړای سوز دخلی وکړي.
Get an education. I was able to get an education. Yes, I was.
هو ما وکړای سوز دخلی وکړم. پر موږ د خدای رحمت سوي و چې داسې پلاړی راکړی وو او ډیره پیوړې مور راکړی و چې ماته د زکړې چازا وکړه. او موږ ډیر زغملرون کې کورنۍ درلوده. زه یوازنی کس نه یم چې داسې کورنۍ می درلوده. داسې ډیر کورنۍ وي. دغه منتقدینو یوازې غوښتل د خبره زما پر ضد وکاروي او په خپل سیاسي اجنډا و کې بریالي سي. دوی ان هغه مرکل وستل نه ده او یوازې عکسونه کتلی او خپل نتایج راوېستل.
And Fatima, would you condemn the ideology of Jamiat?
Fatima Jani, آیا که تاسو داسې کوم ثبوت ووینئ چې جمعیت ګوند یا بل هر ګوند ښځې ځپي، زده کړو او یا کار ته نه پرېږدي؟ تاسو به هغه ګوند یا تنظیم وغندئ؟
هو پرته له شکه موږ په یوویشتمه پیړۍ کې ژوند کوو. زه فکر نه کوم پرته له ځینو سختریڅو داسې څوک په سیاست کې سته چې د ښځو زده کړه او داسې نور منع بولي. که د اسلام موضوع ته بېرته راسو، ځکه خلک هر ځل د اسلام خبره کوي، که څوک غواړي د اسلام اصلي ښوونې عملي کړي، اسلام وایي ښځې باید زده کړې وکړي، ښځې باید کار وکړي، ښځې ډېر حقونه لري. په افغانستان کې ډېر څه بدل سوي دي، خو ډېر تغییر ته اوس هم اړتیا سته.
د افغانستان د پخوانی ولسمشر برهان الدین ربانی لور فاطمه ربانی و چې زموږ همکارې ملالی بشیر ورسره مرکه کړې وله همدې سره خبرونه پای ته رسی. په اخره کې ستاره نوابی ته غوښ شو او نجیب امیر ته اجازه ورکړه.
شما بلا شوی یا منو